السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو نن شنبه ده د وژي اسمبلی 13 د سپتمبر 4 اوری چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمنی ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبرې وکړي دا هم اوری چې په پنجشیر کې څه روان دي
طالبانو ځواکونه له داخل شوې ده خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري
په روزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي
سی خدمات موږ د برق امکانات ضعیفه دي سره او د مریض غذا نشته سره
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط په ډاګه کړل په بل راپور کې راځي چې د هلمند یوه سندرغاړي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له سندرو لاس اخیستې
بل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقه هم سندرې هنرمندانو نه شي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه
د ازادي په څپو کې د پروګرام لنډه برخه د خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی شئ پیل له خبرونو کېږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی وي امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي هایکو ماس پرون د وژې پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشره پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبري کې وکړه
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د بس پنې ټولولو پراخ کانفرنس راوبولي په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په ویلامیا کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او افغانستان خپل تمرکز بلې خواته ونړوي د د پوینا روان میلادي کال تر شپږو لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی ښاغلي صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي سخت حالت دی موږ د القاعده تروریستانو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی د امریکا د کورني امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستانه د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنکړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوې ده ان شاء الله چې دا مشکلات به حل شي. دولت ته او د افغانستان بانک دا خبرې کړې دي چې موږ ستاسو مشکل درکوو.
روسه لدی چې طالبانو د زمری پر څلروشتمه کابل شهر ونیو، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. په پولند کې د زهري مرخیړیو د سوپ د خوړو لکبله د یوې افغاني کورونی یو بل ماشوم هم پرون سا ورکړه. د افغانان تیر اونۍ له افغانستانه د حواله لارې د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې پولند ته رسیدلی وو او د راپورونو له مخې د قرنطین مرکز ته له یوه نږدې ځنګله څخه یې دا مرخیړي یا پوڅکۍ راټولې کړې وې. پولندي ډاکټرانو د شپږ کلن ماشوم ته بیړنۍ ینه پیوند کړې و، خو وی نسوای کړی چې د هغه ژوند وژغوري. د دې ماشوم یو بل 15 کلن ورور د پنځمې پورز د پولند د ماشومانو په مرکزی روغتون کې سا ورکړه، خو د دوی 12 کلن خور تر علاج وروسته له روغتون څخه رخصت کړی سو. پولندي ډاکټرانو ویلي د مرخیړیو زهر په هغو کسانو کې چې بدن یې لوی وي د ماشومانو پر تله لږ اغیز کوي. پولندي چرواکي اوس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د مسؤولو کسانو غفلت د دې ماشومانو د مړینې باعث سوی دی که نه. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. متحدي ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې ډیر د استخباراتو چارواکي علي رضا شهواروقی فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیز شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نښه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یو شکایت پر اساس ویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتي ایرانی الاصلي امریکایي ژورنالیست او فعال مسیح علي نجات د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت له مخې دې کسانو غوښتل چې میرمن علي نجات په یو چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه بیا ایران ته انتقال کړي. څلور وړه کسان د انسان تښتونې لپاره د دسیسې په جوړولو، له بندیزونو په سرغړونه، په آنلاین بانکي درغلۍ او د تورو پیسو په سپینولو تورن سوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بېسارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفاتو شمېر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پنځمې په ورځ د ایدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د ایدا توپان دوام وچی د رواني اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانای وکړ. روسیه څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبري ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد سو چې منتقدان د رواني میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر درېیمه اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالی ملاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. په دې څلورو رسنیو کې د پروژې په نوم د تحقیقاتي راپورونو جوړونکو اداره هم شامل ده چې عملا په 13 جولای میاشت کې وروسته له هغې غیر فعال سو چې د نامطلوبې ادارې نوم ورکړل سو. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. دا هم د دې خبرونه د سر مطلب د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د راایستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روانې یکشنبې په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیر ماښام په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته له تلو مخکې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دای به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونو زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې له هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي ووزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیری دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري. کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وږي په 13مه وویل چې ښاغلی آستین به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلی نه وي. له افغانستانه د نږدې 1,10,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوې دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندېښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روختون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نشته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نشته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته وویل چې د امکانات او ماشونو د نشتوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړو نه صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت بدي نشو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته یې ناروغان راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غلی خیرو کاري بس موږ دا غواړو چې دلته زموږ مریضان ته الله سره سوي وسي ورور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک دي په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي.
نن شاولی دې نن مسلرمه ورځ ده نه دوا شته نه برق شته نه اوبه شته یو غړپ اوبه نشته شپې د الله څراغ تک شنو دا هغه دې ورته پروت مینه دا برق موږ لګوو تک شنو جرار صاحب هم بیچاره دا رقم دی چې د لاس په برق تفریشن کوي. ډاکټر خپل د اوداسو بلا علاقه لري.
روغتیا پالان وایي چې د ولایت روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایت روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران یې له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تېره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماټانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچوله چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف بورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړی شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري.
This coordinated presence in Kabul through
په کابل کې د اروپایي ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلي وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدارا زیادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنیو وګړو او هغو افغانانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواده ووزي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. هغه زیاته کړه ځینې کسان ښایي ووایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو ده ویل راځئ صبر وکړو. ښاغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدی ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنه کړي چې په پام کې و د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
دا افغانستان د نوي حکومت په اړه قضاوت به له وخته مخکې وي. موږ به دا قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د ژمنو د مخې حساب وکړو دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته به درناوی کېږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کېږي چې غواړي له دې هېواده ووزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم تیره شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
د مقاومت جبهې ځینې غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنجشیر ولایت د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول سوی وي رد کړل. د دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي په ټویټر کې د دې خبر درا ترڅنګ ویلي چې خلک دي د بې ځایه تبلیغاتو په خپرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تیره شپه د پنجشیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خپرېدو وروسته په کابل کې هوایي ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایي ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال شېبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل
په پنجشیر ولایت کې د خواکو له لارې نه د طالبان ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نښته په خوا کې او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنجشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویان ده او ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او اغوی په دې حق له خبرې نه کوي. خود د بعض ځایونو ته بدربند کې د غربي د سایه د پنجشیر دی هلته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو هلته هم تر اوسه درګیر جنگ په نبرد کې اغوی ښکار نه کیږي. دا په دغه سیال دی چې په پنجشیر کې برق، انټرنیټي شبکه او مخابراتي شبکه ټولو قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنجشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنجشیر سقوط کړی ده، ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلسه خبرې نه دي کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لبیری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشي او دوکانداری پیل کړی ده. حبیب الله شباب چې له تیرو شپاړو کلونو راهیسې سندرې وایي په هلمند او کندهار کې د یوه محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
خدای دې خدای که زما روح یې زما ژوند د سولې کور سي زما ګران هلمند.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقۍ د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یوه څنډه کې دوکانداری کوي. ښاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځته راغلی نو ماته هیچ هم نه ویلي چې ته یې سندرې ووایې او یا یې مه وایې. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم، ځکه چې په دې طریقه هم سندرې هنرمندانو نه شوې ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تېر تاریخ کې هم زه سنګین کې یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا یوولس کاله مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیوني شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې یې خپل لومړنۍ سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي له دې وروسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانې ووایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده، لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمینه مساعده وه، په دغه د دوی په امارت کې موږ ته وخت راکړي د ناتو په برخه کې، د ترانو په برخه کې، بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو سټوډیو، داسې یو میکونه چې په وا کې راته راکړي چې موږ د هېواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیوني شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي. د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونو ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
او اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډېر څه واوري. دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه و کړی. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابله ووتل، خو د دې جګړې کلتوري اغېزونه به لسیزې دوام وکړي. په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شایي د افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د یوې مودې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوه. دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری، د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شوه. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنجشیر د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنجشیر درې د طالبانو حملې په شا تمبولي او درنه مرشوبله یې ور اړولې ده. ورځپاڼه وایي چې د پنجشیر پر سر خبرې ناکامې شوې او طالبان لیواله دي چې د ځواک په زور ونیسي. ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنونکي نشانک موتموانی په قول لیکلي چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې، له بلې خوا شي او ډېرې وسلې لري. په پنجشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېرې وسلې او مهمات لري. ورځپاڼې د پنجشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې، لیکلي چې دا دره 115 کیلومتره اوږدوالی لري. دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولی شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګري ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل تر سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانستل سي. متحده ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځو ایالاتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلوي له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ شوی او روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په توګه ونومولې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په منځ کې کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. ځینې وایي چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تېرو دوو لسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح و. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چېرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بېرته له دې هېواد سره وشي. شاوخوا 9,500,000,000 ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چېرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې تر روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستيال حاجی دین محمد له کابل را سره دی او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی. لمړی براشم اغلی کډوخیل ته ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعاً داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغه امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړی و غواړي چې دوباره هغه ماس راولي، دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعاً داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس ته قابل دی وي. کله چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې بل ملي ټولنه کې به هم بېرته خپل اعتبار پیدا کړي، او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل کولای شي چې د بل ملي کومکونه یا حمایت څخه برخوردار شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلي دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
موږ چې کوم ملاقاتونه کړي دي په هغه کې خو د دوی لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي، او موږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. دوی ورسره وعدې کړي دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې د اوس مشورې روانې وي، او دا مشورې سره په خندار کې سر ته رسولې، نو وروسته به دوی به اعلانې چې د حکومت نوعیت او په کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي، دا به تر اوسه پورې لکه موږ هم ته نه دي معلوم.
حاجي صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ویل چې له تاسو سره دا خبره نه ده یاده کړې چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه ده یاده شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي.
د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې ته او دا کړو په دې مورد د دولت موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنگ د ایستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام د پاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونی به حاجي صاحب دین محمد، د طالبانو ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
که بېخي د نړیوالو په خوله باندې ځي، خو نړیوالو په خوله باندې خو دا شل کلم زموږ حکومت لاړه او نړیوال خپل کړي په شاکر لاړه، حکومت او خلکو ښځې او دا تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښوده، نو په دې باندې خو مو اعتبار نه دی په کار. او خدا خبره چې د خپل ولسونو د هغوی د خوښې دپاره او د ولسونو سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغو لکه څنګه چې مخکې خورم وویل چې اوس یوازې یو څوک نه شي کولی ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دي چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسیږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست ویم. سعیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که
دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالبها را شاید طالبها بتوانند امنیت تحت‌تأثیری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. بلان وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه طبعاً بقامت ها و مخالفت ها شروع میشه و بلان این بقامت ها بعض چیزی دیگه هم شروع میشه که بلان هم داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش هست. مشکل آقا فلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین المللی است. و سوی دیگه طالب ها تا هنوز هرچه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد و سیاست به انجینری نمی فهمد.
تشکر. لوی خبرتیا وروسته دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چې له داعش سره به طالبان څه کوي او بل کار به چاته سپاري.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لري شوی دی. د ده څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د 13 ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو 16 کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دوائم او لمری بستنه دی چې اکثریت یې اوس یا لدندو لری شوی دی یا د لری کېدو په حال کې دی. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض دل شوی و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا لدندو لری شوی یا د لری کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اوریدي. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتون کې دا وایي چې د محمد ظاهر شاه له پاچاهي وروسته د سردار محمد داود د جمهوریت یو ستونزه هم دا وه چې کار اهل کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د ډیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډېر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لرې کړل او خپلو د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربې تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نظرونه باید وښوده چې تېرو منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بې کفایته یا کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو افسات هم اوچته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چېرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره پسته په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېرته د لکه په خوا به مرسه د جهاد و مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیانه واخلو. که دا موضوع یا دا فرموز تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېر حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویل، هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینې ادارات کې کار وکړي چې دوی په هغې کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې د ورور د فرا څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دې اداره له بای نه وړي؟ اداره په خپل ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا دوی کولی شي خپل اشخاص په ځای کې واوري کړي، دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لرې کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کړي. دا باید پوه شي چې دا اداره
دوام نشي پیدا کولای او بلاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي.
مننه حاجی سیبدین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره په یو نه یو ډول پاتې شوي یاستئ او ډېر مهم کارونه مو هم مخته وړي دي، دغه تجربې که په پام کې څوک ونیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوئ چې کوم کسان باید دوی له دندو لرې نه کړي؟
دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت دی خو بل ورته کفایت هم دی، دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی، یو سړی که اهلیت ونه لري بیا هغه کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې د یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په هماغه سطحه باندې چې هغه د هغې کار د عهدې نه وتی وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره پکې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شوې ټوله لاره نه شو ټاکلی، دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کار وپوهېږي او د مخلص وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه ووایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ چې په جومات کې دغه وکړي یا یوازې امامت دې وکړي. یا په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې ورته وړاندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي.
البته حاجي سیبدین محمد په دې برخه کې ځینې شیان بیخي واضح دي، مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینیر باید دا کار مخته یوسي، د فایده مې لپاره باید یو انجینیر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي، ځینې شیان بیخي واضح دي او څرګند دي. له مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا دی افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینو چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکات لپاره هم بهانه نه پیدا کېږي.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او کنه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، به نام خراسان، در عراق، در سوریه